د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته هڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه وروسته نیمه نری پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په هرات کې د شیعه‌ګانو پر یو جماعت د حمله پړه اسلامی دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جماعت کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبه شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیا عالمانو شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته جزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللی چې په وینا یې افغانان خپه کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د می لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه کوي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر یو میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ کیږي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون درېو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریب کاری د جرمونو په خاطر په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 درو او 2 کاله تنفیذي بند او دوه نور په 9 درو او شپږ میاشتې تنفیذي بند محکوم شوي دي. طالبانو د تېرې پنجشنبه په ورځ هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تورونو په عام محضر کې په درو وهل او په باندې محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ډلو غبرګونونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون د نیکاراګوا هغه داوه رد کړه چې له جرمني څخه غواړي چې ایران ته پوځي او نورې مرستې وبخښي چې له جرمني څخه غواړي چې اسرائیلو ته پوځي او نورې مرستې بندې کړي، خو د عدالت نړیوالې محکمې بیا هم دا دوسیه کاملا نه ده رد کړې او بیا به هم د دواړو خواوو استدلال واوري. د نیکاراګوا حکومت په خپل قانوني شکایت کې ادعا کړې چې جرمني نه ده توانېدلې د غزې په تړانګه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. احتمالا دا پروسه به څو میاشتې وخت ونیسي. د عدالت نړیوالې محکمې مخکې ویلي وو چې په غزه کې د نسل وژنې د پام وړ خطر شته، هغه تور چې اسرائیلو په کلکه رد کړی دی. اسرائیل وایي چې د ځان د دفاع لپاره یې عمل کړی. او د امریکا د دفاع وزیر لایټ اوستن پرون د هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایي مدافع پاتریټ دوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی اوستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون به له هغو هیوادونو سره چې پاتریوټ ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکړي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمني، هالنډ، پولانډ او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوټ دفاع هوا سیستمونه لري. او یو وروستی خبر هم لرو چې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي شل اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شل اووریز نړیوال جام کې چې په متحدو ایالتونو او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوي دي. د شل اووریز نړیوال جام به د راروانی جون میاشتې پر دوهمه پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت میفتن چرا میگو مرا میکشه شوارم تفلخ بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته اما مرا میکشه باور که خودش یک مادری که نو تازه تفلخ ده به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده خطر مرگ بود به مادر دیگه بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه دختر چهارمش ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم که مرا میکشه مرا روان نکنین خانه
دا غاگ دا میرمن حماسی بو اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پروتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي مور له ډیر بد چلند سره مخ کیږي حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی د نسایي او ولادي ډاکټران هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري د دې ډاکټرانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو په کلغږي چې خپلې د لور د زیګون لواجه د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلای دی
سه تا دختر داشت دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت می گفتن چرا می گفت مرا می کشه شوارم تفلخ بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته اما مرا می کشه خیلی دیگه ای وضعیت
دری لونی درلودی څلورمه چې پیدا شو ډاکټرانو هرڅه چې کول د خځه ل کلینیک څخه کور ته نتله همدای ویل چې میړه می ما واجنی ماشم خو هسه هم بل چا ته ورکوي خو ما هم ژوندې نه پریګدی خپل په داسې حالات کې و چې د مرګ هیڅ هم نه پاتې وینې کم او فشار یې لوړ وو ماشم یې ډیر په سختۍ نړۍ ته راغ بل اخره ډاکټر مجبور شو چې ل کلینیک څخه صفاکار کور ته ورسره ولیږي کله چې صفاکار بیر ترغله په جړای ویل چې کاش کې مو د مور او لور کور ته نویلې غلې کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوه ناروغي خزه ته سپک سپوري پایل کړی زور ناراغلم هغه رښتیا مړه کوي یو بل میرمن په کاپیسا کې و هغه ته هم میړه ویلې و چې کې د لور پیدا شو بیر ته کور ته را نشي او که هلکو بیا احوال راکا ز خپل در پسې درځم هغه هم په روختون کې جړل چې ز کور ته نزم
بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیه ای خانه اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت می آیم ای می گفت من نمیرم امی گریه میکرد که من نمیرم
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت ده پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړی ترازی نو د جلی مور وقن له سخت ستونزو سره مخ وی د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا د خپلوانو لخوا لدی حقیقت ای څوک هم مخ نشي اړولای ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یو ډیره ښه بیلګه ده لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده د زده کړو د کار د تعلیم د تحصیل د هر څه نه د اجتماعي فعالیتونو له هر فعالیته جلی محرومه ده نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته خو په یو نوانا یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښته راضي نه دي زموږ په چاپېریال کې زموږ په ټولنه کې زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې زخته زیاتې دي لکه انجلې زیږیدلې، نو لدې لپاره چې یو دو درې څلور جون زیږیدلې نو مورې سخته ځورېدلې ده. د کورنۍ له خوا یې، د میړه له خوا یې، د خواښې خسر او ټولې کورنۍ له خوا، حتی د مور او د نورو له خوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه، چې د نجلۍ په زیږېدو کې مور ملامتوي په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په اړه فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي، یو لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه خپله یوه لور یم، یوه مور یم، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي او یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید سوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړ شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي، ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرم او انشاءالله هغسې تعلیم به کوم، هغسې زمینه به ورته برابروم. که زما یو دوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زم دغسې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور پر روحیې باندې، پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي، هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي. کنا دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لور کې پیدا نه ونه، زما په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یو ښایسته کوټه جوړم، د هغې لپاره به په بازار کې چې ته ښه کالي ګورم، نو دایمه هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلم. او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالوم، یا به دا کوم، یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړم. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغلته خپلو خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي هغه باندې عقیقه ورته وایي، فکر کوم نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو. دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوس هم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم. که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی، ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي. او هېڅکله مثلا که دا غټې شي، زه به بیا عکسونه ورته ښیم، د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده کې ورته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زمونږ پلار دی وای چې د لور پیدا کېدلو ته په هغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچي خوشاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولی لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی خزه ده، دغه نجونی دی چې ورسته دی او چا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نن جلی ده چې سبا خور ده دی او چا کزه د خپل ژوند مورید باندې وغږیږم. الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګان باندې نازولم. خدای ماته څلور لورګان راکړي دي. د ما څلور لورګان د درې زامونو په شان باندې ماته دومره د زړه دی او باندې ګران دي. موږ چې ما باندې خپل زامن ګران دي، د خپل زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوۍ، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپلو اولادونو په پالنه، په روزنه، هماغسې چې پیدا شوي دي که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. المنزل مو دی، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګري مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپلو لورګان په ولادت باندې، دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلای دی او په غي خوشاله شوی یو. هم دغه سیمو دغه تعلیم ته، تحصیل ته، پالنې ته، روزنې ته، لباس ته، خوراک ته، په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی. او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې، نه د زوی او د لور په مابین کې، هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی. دا سی په لباس کې نه یو قائل شي، په تعلیم کې نه یو قائل شي. ما سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړای، تعلیم مو کړای دی، دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فور وقت کړای دی. کزیم کومور یده او د مول ورګونو ټول پالی لوسک مکتب ویلې، په لوړو نمبر باندې، پالی نمبر باندې، ته د اول نمبرګې تر کچې پوری دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونیو ول وسته لسانس دی. او ما د پوره ویار دی چې نه تنها دا چې زما لورګانو تحصیل کړی دی او ماته د قدر وړ دی، په ماګرانی دی، زه ورته په درنه سترګه ګورم. خپلو لمسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم. ټول لمسیان مې الحمدلله شکر اوس تعلیم او تحصیل کوي، خویندې مو تحصیل کړی دی. په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو، د خپلو لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته مو زمينه برابر کړې ده. او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دوه باندې ویاړ.
د اکثر کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوي چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته، کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتب زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور، خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولي. نو دا غستونځه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. یې دې لپاره چې لور زیږي ډېره په بده سترګه، په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلطه عقیده ده چې خلکو اخیستی او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي، چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره دا علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو ولري او ښځه د پې توهین شي چې لور زیږي. کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي، کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي. نو واقعا که بیا پرتله کوو د مور له نظره، مور ته فرق نه لري. خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقین سوی دی چه گوه که زوی دی خپل ده و زوی در تا پادکی یا لور دی پرادی کور ده لور در نزی
دست کورانه تا چه مور دی لور پا پیدا که دل و زوروی تاش چه وای؟
موینا و دی ما هیلا دی دغو کورانه چه خداغ دی چه ایس کلا لور تا پا کام سرگه ما گوره که تاسو خپل لور تا پا کام سرگه و گوره نو تاسو با پرده لور تا پا کام سرگه و گوره پیغمبر صلی اللہ علیه علی و سلام خپل لور بانده فخر که و خپل لور بای سنگی پا مجلسو که که نواله نو منگی باید لیغوی نزده که ایلم داده خواستمم داده چه لور و زوی ترمیز پاک مقایی لگه لورم دی خدای توحبه ده او زویم دی خدای پاک لخوا توحبه ده
و موریدل چې کله په یو شمیر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فرات احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله دغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغې ته ډېر زیات خوشحالیږي او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي میټیان او شیرینی تقسیموي دغسې چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالۍ خپله خوښي څرګندوي اما چې کله الله تعالی وایي ته د لور نعمت ورکي لورې د نړۍ ته راشي سترګې وغړي په هغې باندې خفه کیږي ښځې م وهي ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي اګر دا د الله تعالی طرف نه دی کله الله تعالی چاته زوی ورکړي چاته لور ورکړي دا ټول د الله تعالی طرف نه وي که مونږ اسلام ته وګورو زمونږ مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه خی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چاته الله تعالی لورګانې ورکړلې د چا دې لورګانې یا د چا دوه لورګانې هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه په خفه نشي به ښه تربیت وکړي او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقه سره غټي کې بې واده کې واده نه پس هم دغه خبر اخلي پوښتنې کوي نو نبی علیه السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره به جنت کې داسې یو ځای حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته د یو ځای کړلې څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ما ته نږدې یعنې د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کیږي او په زامنو خوشحالیږي دا د هغوی ډېره کم علمي ده جهالت دی ناپوهي ده زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته زامن مې شته نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هرکلی کوي څومره خوشحالیږي څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي نو دومره زما زامن نه کوي زامن بې پروايي او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کیږي نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړي شي
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیر بیا د نارینه او پاکلغږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامت وي نو موږ یې سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې وای دا چې یو شمیر خدو سره د لور په زیږولو بد چلن کیږي بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلی نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي ځینې مندې هم نه غواړي چې لور ولري
تقریبا 95% خزه نغوري چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غوري حتی د سمریزانو مشته چې وای د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پایواسته ما وای د لپاره کینجلې بیا ما نراولی ډاکټر ته دوا را باندې نخلي کور کې راته خ خوړه نه راکې یعنی مړې مغه چې برخورد چې د خزه په ناس کې نارینه ماشومی برخورد یو ډول چې جلی ماشومی په خېټه کې بیا برخورد بل رقم نو دا امیدوار خزه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازان ته ووایي چې د رواني له نظره عصبي له نظره څومره د خزه تر فشار لاندې تر سوچ ماشوم پیدا کیږي حتی هغه خزه چې انجلی ماشوم پیدا کیږي له ډېر تشویشه حتی باد ولادت نه خونديګان ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جیګزي چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمیر لوستي کسان هم لرو امدا کار کوي علت بیا څه کېدلی شي
ډېر شاته پاتې ملک یو او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي که دوی چیرته د څه په خپلو پښو ولاړ وای ښه تحصیل پرې باندې وشي ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړ دي، تحصیل هم ښه پې باندې کیږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي او په خپل اختیار یې. ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج هم محتاج یي، ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیار وي. مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې او نجونې ډېر په خپل اختیار نه دي، هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ نجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو، نو که بل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپیږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې نجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي د ښځه نجلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنوکیانې دي، ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره راشي بیل غن انجلۍ ده یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري او د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډیره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم هم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفاتې څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګور داسې لاس غځولی، غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي، هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراژیدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لار ریخوانه مشکلاتو سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتی مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور پیدا کولو زورول کیږي، دغه کورنۍ او تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کی او خپل سر خلاص کی چې الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړل ده. دغه باید خپل سر نه او باسي، مونږ بیا د نارینه غاړم نیولای شو چې نارینه ته هم په تاسو پورې تړلای دی او جنجلی جنسیت هم په تاسو پورې تړلای، نو مونږ خسي د والد مونږ جنکیانې زیګو او دې باندې باید او پیګی د اسلام له نظر مونږ الحمدلله مسلمانان یو او خسخت دریزه مسلمانان یو، مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلند کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیا هي چاري
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش.